ستار فروخ دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مختزی پاین حل کې جمهوریت ریاست وی اضافي سرتیری غزنی ته لیکول کیږي چیرته چې خلک او د غزنی استازي وی وضعیت خنه ده. په دې خبرونه کې په دې اړه او په دې اړه چې ولسمشر غنی او سلبیاج منو کړ چې د انتخاباتو پروسه کې مداخله نه کوي جزئیات اوریدل شي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ولایت ته واستول شي. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه او د پاکستان کوټې ته نږدې په یوې چاودنه کې څلور کسان وشل شوي او دیارلس نور لا درک دي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ولایت ته واستول شي. جمهوریت ریاست وای د پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر وایند هارون چخنسوري ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی لوالي امنی قومندان او د 203 تندر قل اردو له قومندان سره خبرې وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او یو شمیر ځوانان نن په کابل کې د غزنی خار دروان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی په دې اړه تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې ده او حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه واخلي.
د غزنی خلکو چې هغه کابل کې دي، هغه که وکیلان شورای ولایتي دي، که وکیلان پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو دغه په جماعت کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه د دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلام لازمه ده په اندازه دفاع نه ده سوي.
بلور ته دفاع وزارت وی تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی کې وضعیت بدل شي. دفاع وزارت وی ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو د مخنیوي لپاره په غزنی کې د طالبانو پر ضد عملیات ورو پر مخ ځي. طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار ډلهیز بریدونه پیل کړل. بلورته د کابل کندهار پر لوی لار نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم په غزنی کې د جګړې په خاطر د لار تړلې پاتې ده. پرون په کندهار کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار، هلمند، فراه او هرات مرکز کابل ته تلل ایثار پاتې وای چې له سختو ستونزو سره مخ دي.
د مثلا د پیسو د نگانه د هر نگانه چې موږ سره کومه پیسې وي په ټولو کې رانه هغه شوي نه د خرڅ پیسې لرو. موږ دا خواهش د دې نه ډېر لرو د وزارت داخله نه، وزارت دفاع نه، چې زر تر زره موږ دغه لار خلاصه کړي تر څو خپل مسافر په خپلو مقصدو باندې ورسېږي.
د کندهار پاډه کې د سر شو کسانو ترمنځ خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي چې د کابل کندهار لوی لارې د خلاصېدو لپاره شیبه شماري. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه. د شورا پرون په یو بیان کې ویل چې د شورا مشرتابه پلاوی د افغانستان غوره لیګ تصدیق کړ چې تمه ده د اکتوبر له 15 تر 28 د متحده عربی اماراتو په شارجه کې وشي. په دې لیګ کې د کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او پکتیا ولایتونو ټیمونه جوړیږي چې په چوکاټ کې به بهرنی لوبغاړي هم شامل وي. اخوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په یو تمریني لوبه کې د برتانیې د نارت همټن شایر په لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغان ټیم په شلو ورونو کې 104 شپېته منډې وکړې، خو سیال ټیم بیا یوازې 105 منډې جوړ کړې. د پاکستان په کوټي ښار کې نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 14 نور لا درک دي. د پولیسو افسر ویل ویره ده چې 14 لا درک کان کیندون کې به هم وژل شوي وي. چارواکو بیا ویلي دي چې چاودنه د میتان ګاز له امله شوي او په کان کې د ګاز د خورېدو له امله د ژغورنې چارې درېدلې دي. په پاکستان کې د ډبرو د سکرو په کانونو کې تر دې مخکې هم چاودنې شوې دي چې لته نیمګړې او غیر معیاري تدابیر بلل کیږي. د پاکستان د کانونو د کارګرانو فدراسیون وایي په دې هیواد کې په کلنی ډول شاوخوا 200 کسان په کانونو کې د چاودنو او نورو پیښو له امله وژل کیږي. د ایران قضایي قوه وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې 18 کسان نیولې دي. دا کسان د وسی وخت نیول شوي چې په هیواد کې دننه په داسې حال کې چې په ایران د امریکا بندیزونه لګیدلي د پراخ فساد په عکس العمل کې خلکو مظاهرې پیل کړې دي. د ایران د قضایي قوې وایي غلام حسین محسنی آژایی پرون په یو تلویزیوني بیان کې ویل چې 18 مشکوک کسان نیول شوي او په څه باندې 16 نورو حکومتي او خصوصي کارکونکو د سفر بندیز لګیدلی دی. د ایران قضایي قوې د اقدامات یو ورځ وروسته له هغې وکړل چې د ایران مشر آیت الله علي خامنئی له مالي جرمونو سره د چلند په خاطر د یوې خاصې محکمې د جوړولو غوښتنه ومنله. او د سوریې د ادلب په سارمادا ښار کې د یوې ودانۍ په لاندنی پوړ کې 14 لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 70 نورې ژوبل کړي دي. پرون تر ناوخته مرستندوی ډلې په کار بوختې وي چې تر ودانۍ لاندې کسان وباسي. په وژل شوو کې 2 ماشومان هم شامل دي. خو دا نه ده معلوم چې په وژل شوو کسانو کې څومره ملکیان دي او څومره وسلوال. د سوری د بشری حقوقو د سار لندن میشته ډله وایي چې 14 د وسلو په هغو ډیپو کې شوی چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې کنټروله. تر اوسه پورې د 14 علت معلوم نه دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی غزنی ته نور اضافي سرتیری استول شوی دی او د دې لپاره چې ملکیانو ته مرګ شوبلا ونه وړي دلته عملیات په آرام او قرار مختزي. خو د غزنی د خلکو استازي وی چې حکومت باید جدي اقدامات وکړي کنه وضعیت نور هم خرابيږي.
پرونی کې یو غټ ناورین دوان د مرکزی دولت او بل خصوص دی خارجي قوا او ایالات متحده امریکا او ناتو د دې حکومت ته شد ضرورت ده.
ولسمشر غنی ژمنه کوي چې انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه نه کوي او له خلکو هم غواړي چې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون. صلاحیت قانونیشان حقشان است. باید عملی شي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم ورو چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو جرمونو او نورو ستونزو له امله لاس او گریوان دی او باید د دې وسلوالو د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. د وزیر اکبر خان روختون ډاکټرانو وایي که دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسېدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د سوریې د ادلب ښار د 14 په اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ او د خپرونې دوهمه نیمه بیا 2 پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 پورې په منځنۍ څپه 1290 اوریدل شي. دفاع وزارت وی د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مختړل کیږي. دفاع وزارت وان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې غزنی ته تازه دمي کمانډو سرتیری رسیدلی او تصفیوي عملیات دوام لري. غزنی ښار کې پرون وسلوالو طالبانو په امنی قومندانۍ او ولایت باندې بریدونه وکړل چې د ولایتي شورا د چارواکو په حاله د ښار ځینې څنډې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. سفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی ښار کې پرون یک شنبه تر ناوخته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه روانه وه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د غزنی ښار ګڼې سیمې پرون طالبانو نیولي او د دې خبره افغان حکومت او نړیوال ځواکونه باید د غزنی کړکېچن وضعیت ته پام وکړي.
د غزنی غر طرف ته افزایدو او د انتخاباتو کمیسیون او ترانسپورت ریاست او د ترافیکو ریاست د طالبانو وسوځلو او له دغه ساحې څخه کمربند پوسټي او دغه اوزا او شمال طرف ته اول اوزا د طالبانو نیولې دي. جنگ په ولایت او کومندانی شاوخوا ولایت په دغه شخو باندې روان وو. نو په غزنی کې یو غټ ناورین دوان د مرکزی دولت او بل خصوص د خارجي قوا او ایالات متحده امریکا او ناتو د دې حکومت ته شاد ضرورت ده.
کامرانی ویل د شنبې په شپه غزنی ته د طالبانو شاوخوا 800 تازه وسلوال د پاکستان لکوټي ورسیدل او د پرون ورځې جګړې ته زور ورکړ. د افغان پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی هم پرون یک شنبه ټینګار وکړ چې پاکستان د تروریزم ځای دی او په غزنی کې د پاکستان د لشکري طیبه څو غړي په جنگ کې وژل شوی. په پاکستان باندې دا تورونه داسې وخت لګول کیږي چې دغه هیواد په خوانې ادارې په افغان جګړه کې لاس لرل رد کړی وو او د صدر اعظم اوسنی هیلمن عمران خان ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت لپاره به پوره هڅه کوي. د غزنی په خار باندې د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو ادعا کړې چې د غزنی خار زیاتې سیمې نیولې او ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د یک شمې په ماخام ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی خار کې افغان پوځیان برلاسي دي او تازه دمي ځواکونه په تصفیوي عملیاتو بوخت دي.
هم د پکتیا د کل اردو څخه زموږ ځانګړي ځواکونه رسیدلي، د کابل څخه هم زموږ ځانګړي کومندوي ځواکونه رسیدلي. د دې ترڅنګ د افغان او نړیوال ځواکونو هوایي ملاتړ هم په سیمه کې شته. په ټوله کې د غزنی خار وضعیت چې دی هغه هم تر کنټرول لاندې دی. ولې د تصفیوي عملیاتو د نه ګړندتیا علت دا ده چې موږ غواړو د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو.
په غزنی کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي موجود، خو د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې شپږویشت افغان سرتیری وژل شوی دي. افغان چارواکو ویلي چې تر یو نیم سلو ډیر وسلوال طالبان هم د غزنی په جنگ کې وژل شوی دي. خو د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په شمول ګڼو خلکو دا اندېښنه هم ښودلې چې که غزنی ښار طالبان ونیسي، د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو اړیکه به پرې شي. دا اندېښنه نیویارک ټایمز هم په دې شکل مطرح کړی و چې غزنی یو مهم ولایت دی او که طالبانو نیولی وای د جنوب او مرکز رابطه به پرې وای.
د سیفالله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې دفاع وزارت وایي په غزنی کې تصفیوي عملیاتو پر مخ ځي، ځکه چې افغان ځواکونه احتیاط کوي چې ملکي وګړو ته دغلته مرګ ژوبله وانهوړي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې غزنی ته نور اضافي عسکر هم استول کیږي. بل لورته نن د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او ځوانان په کابل کې مظاهره کوي ترڅو غزنی ته د جدي توجه غوښتنه وکړي.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هاي درېځ د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله ونه کړي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ولسمشر همداشان ویل چې د اصلاحاتو بهیر به چټک کړی شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د سیاسي مشرانو د مداخلې په اړه انتخابونه زیات شوي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په ښکاره ژمنه وکړه چې په دغه پروسه کې به مداخله نه کوي او د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکي ته به بشپړ احترام لري. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له ځوانانو وغوښتل چې انتخابات وڅاري او د خیالي رایو مخه ونیسي.
انتخابات مداخله نکدیم، مداخله نکدیم. قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون، صلاحیت قانونیشان حقشان است، باید عملشان و اینا مسئول هستند. مسئولیت مییز که استقلالشان هفتش. ملت از انتخابات استقبال کرد. سالا طول استونزونه ثبت نام یا ولوی بریاد اوز باید ملت گردونو که ولسبات
ګډونو کې. ښاغلی غنی هم دا شانو ول چې اصلاحات لکلک مقاومت سره مخامخ کیږي او لځوانانو یو غوښتل چې له دغه بهیره هر اړخیز ملاتړ وکړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په امنیتي ارګانونو کې هر اړخیز اصلاحات راغلي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. نوموړي په هیواد کې د ښوونې بهیر ته په اشاره سره وویل چې د لوړو زده کړو سیستم بنسټیز بدلون ته اړتیا لري او روان کال به د هیواد په ښوونځیو کې بنسټیز بدلون رامنځته شي. محمد اشرف خانی وای چې تر راتلونکو دوه میاشتو به د سیلاونو او وچکالۍ ستونزه هواره سي او په دې برخه کې ښه مدیریت پلان سوی. د ښاغلي غنی د څرګندونو بله برخه په اقتصادي مسایلو متمرکزه و او وی ویل هڅې دا دي چې تر 2024 میلادي کاله د دولت عواید 8 میلیارد ډالرو ته لوړ شي.
2024 کې باید د مملکت حداقل 8 میلیارد عواید ولري، له وارداتي مملکت نه په صادراتي مملکت باندې بدل شي.
محمد اشرف خانی زیاته کړه که جلغوزي ښه مدیریت سي له درکه به یې په کلني ډول 2 میلیارد ډالر عواید ترلاسه سي. خو د اقتصادي مسایلو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غني څرګندونې کمپاینی بولي نه واقعي. د دغو کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وای افغانستان دا مهال په جګړه او ناامنیو کې ښکېل دی او په داسې وضعیت کې د عوایدو زیاتوالی او اقتصادي وده سوستوي. د نوموړي په خبره که څه هم افغانستان زیات منابع لري، خو د ناسم مدیریت او پالیسیو له امله اقتصادي وده ټکنۍ او پرمختګ یې متاثر کړی.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله نه کوي. ښاغلي غنی بیا له خلکو وغوښتل چې د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو مخه ونیسي، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ولسمشر دا څرګندونې کمپاینی دي او د افغانستان امنیتي وضعیت دا وخت لومړیتوب لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کله یوې خوا د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو په اکثرو سیمو کې خلکو ته مرګشوب لاړولی او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی، بل لور ته بیا لکلون راهیسې په افغانستان کې یوې بلې مسئلې چې هغه غیر مسؤول وسلوال دي د خلکو لپاره راز را ستونزې پیدا کړي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د خپل سرو وسلوالو د زور او زیادي او له وهلو ډبولو څخه سخت په تنګ راغلي دي. د دوی په وینا چې دوی څو ځلې په دې اړه د اړوندې ولسوالۍ چارواکو ته او د کندوز ولایت مقام ته خپل شکایتونه کړي، خو تر اوسه د دوی غږ چا نه دی اورېدلی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د غیر مسؤولو وسلوالو له بې ځایه ځورونو، وښلو، ډبولو، باج اخیستنې، چور چپول او خپل سروی څخه په تنګ راغلي دي. د هغوی په خبره چې دوی څو ځلې د ولسوالۍ او د ولایت مقام چارواکو ته خپلې عارضې او شکایتونه وړاندې کړي، خو تر اوسه پورې چا یې غږ نه دی اورېدلی. دغه متضرر شوي خلک د ملي یووالي حکومت پر مشرانو غږ کوي چې ډېر ژر د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد حکیم چې د غیر مسؤولو وسلوالو له لوري بد رقم وهل شوی او ټول وجود یې تورو شین دی، هغه د خپل سر وسلوالو د ظلم په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مردم به سر کنه پیکاپ دارم، ده سرانه آدم ناخور، یک مادر تحتیر دارم، مریض ده جانم بلا خودم.
زه یو پیکاپ موتر لرم، کار کوم او د خپل د کورونه لگخ پورا کوم او لس نفره ډوډۍ خواره او یوه زړه مور لرم. ما ته غیر مسؤولو وسلوالو وویل چې 50,000 افغانۍ راکړه. ما دومره پیسې نه درلودلې چې دوی ته مې ورکړې وای، نو په همدې خاطر سخت ووخلم او اوس د ګرځېدو توان هم نه لرم. په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک بیا وایي چې خپل سر وسلوالو دوی جبرن له خپلو مینو څخه په کډه کړي او برسېره پر دې د یو کور دوه تنه غړي وژلي او دوه تنه نورې ټپیان کړي دي. د امام صاحب ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل:
حمید الله بیگ او نقیب الله مګم نیک محمد نګه امین عمر ته
غیر مسؤول وسلوالو زما دوه زامن را وژلې دي او دوه نورې ټپیان کړي دي، او زموږ پر مالونه یې نارنجک فایر کړ او زما ډېر مالونه یې هم را وژلې دي، او زموږ د کلي 50 کورنۍ د دوی له لاسه له خپلو سیمو څخه بې. د دې ولسوالۍ خلک وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې بې عدالتي خپل اوج ته رسېدلې او ان خپل سری وسلوال شخصي بندیخانې لري او پکې خلک ساتي. له دې سره سم د کندز د استیناف سرندولۍ رئیس محمد عارف مبشر بیا د امام صاحب ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د دوی ستونزو ته رسېدنه کوي، او د دغې ولسوالۍ پولیسو ته امر وکړ چې د خپل سرو وسلوالو د نیولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
قاتل را، غاصب را، متجاوز را، کسی که بالای ناموس، عزت، مال و شرف مردم تجاوز میکنه.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ ټول قاتلان، غاصبان، غله او متجاوزین نیسو او د قانون په رڼا کې ورسره جدي چلند کوو، او ما د دې ولسوالۍ ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې ډېر ژر دغه قاتلان او متجاوزین ونیسي چې موږ پرې قانون پلی کړو. بلخوا د کندز د والی مرستیال او د ولایت سرپرست حشمت الله رحیمی ارزبیګی بیا وایي چې دوی د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې خپل سری وسلوال خالی صلاح کوي او د قانون منګولو ته سپاري. زه ټولو هیوادوالو او په خاصه توګه د امام صاحب ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوم چې حکومت د خپل سر وسلوالو د نیولو په اړه جدي اراده لري او څرنګه چې موږ په خان آباد ولسوالۍ کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال ونیول، په دې ولسوالۍ کې هم د خپل سر وسلوالو پر وړاندې ورته اقدام کوو. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د خلکو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسره کېږي چې په دې وروستیو کې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو دوه تنه قمندانان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول، خو د دې ولایت چارواکي وایي چې دوی دغه بهیر د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې پلي کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو او نورې اس نورې څخورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخبار کړي.
نړیوالو ورځپاڼو بیا هم په غزنی ښار کې وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو او درنو مرګ ژوبلو ته پام اړولی دی. د افغانستان په مهم ښار غزنی کې په درې ورځو کې لسلو زیات پولیس او سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې د یکشنبې په ورځ هم روانې وي لیکي، وسلوالو طالبانو د غزنی ښار اکثره سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او هم له ښاره بهر د نږدې ولسوالیو نیولو ته یې مخه کړې ده. نیویارک ټایمز د سیمه ییزو چارواکو او د سیمې د اوسېدونکو په حواله لیکي چې د یکشنبې په شپه طالبانو د غزنی، خواجه ریاو، اجرستان ولسوالی همونی ولی. د غزنی د روغتون رئیس باز محمد احمد د ټلیفون لاره نیویارک ټایمز ته وضعیت ډیر ناوړه بللی او ویلی دی چې د یو سلو دیارلسو کسانو مړي او یو سلو دوه څلوېښت ټپیان چې اکثره یونیفورم لرونکي دي وروړل شوي دي. هغه ویلي نښتې روغتون ته ورنږدې شوي او هره شیبه مړي او ټپیان وروړل کیږي چې نور روغتون یې د اخیستو ظرفیت نه لري. د نیویارک ټایمز په وینا د مړو شمیر بل دې هم زیات شي، ځکه راپورونه وایي چې له ښاره د ټولو مړو شوو مړي تر اوسه نه دي راټول شوي. نیویارک ټایمز د وسلوالو طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه د غزنی د امنی قمندان فرید احمد مشل څرګندونې راخیستي چې وایي له زرو زیاتو وسلوالو پر غزنی ښار حمله کړې وه چې شاوخوا نیمایي یعنې پنځه سوه یې وژل شوي دي. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې د یکشنبې په ورځ درېمې ورځې ته وغځېدې. د ورځپاڼې په لیکنه کابل وایي چې د غزنی ښار د حکومت تر کنټرول لاندې دی، خو د غزنی د ولایتي شورا غړي او په سیمه کې د فرانسې خبري آژانس یو خبریال د دې ښار د وضعیت بل ډول تصویر ورکوي او وایي وسلوالو طالبانو ډېرې امنیتي پوستې نیولې او په ښار کې له هغو څو محدودو دولتي ودانیو سره چې د حکومت په لاس کې دي د یکشنبې په سهار سختې نخه روانه وي. د فرانسې د خبري آژانس خبريال وایي چې وسلوال طالبان په ښار کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دولتي ودانیو ته اور اچوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی هم ویلي چې یوازې د امنیت قمندانۍ او د ولایت د مقام په ګډون څو محدود دولتي ودانۍ د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا چې په واقعیت کې په غزنی ښار کې څه تیریږي په اړه یې د کره معلوماتو ترلاسه کول ځکه ګران دي چې ټولې مخابراتي شبکې له کاره لوېدلې دي. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼه هم د غزنی ښار د وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ځواکونه او طالبان دواړه د پرمختګ اداوي کوي. افغان امنیتي چارواکي او د هغوی امریکایي متحدین وایي چې په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي چې په نتیجه کې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي او اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د غزنی ولایت په سلو کې پر نوي برخې نفوذ لري او وسلوال اوس هڅه کوي چې غزنی ښار هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. زبیع الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني وایي د دې ښار له نیولو یې هدف دا دی چې ټول طالب بندیان خوشې کړي او هم پر لویې لارې چې کابل له کندهار سره تړي او ستراتیژیک اهمیت لري خپل کنټرول ټینګلی. د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبې په ورځ تایید کړ چې په ښار کې نښتې روانې دي، خو د ده په وینا مهمې دولتي ودانۍ تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. هغه ژمنه وکړه چې د غزنی ښار به په څو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او د کابل کندهار لویه لاره به بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شي. وال ستریټ ژورنال لیکي طالبانو له 2015 کال له هغه مهال راهیسې چې د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و بل لوی ښار نه دی نیولی او حملې تر ډیره پر ښارونو او ښارګوټو د دې لپاره متمرکزې کړي چې وښیي ښارونه یې تر محاصرې لاندې دي او بل هدف یې هم افغان امنیتي ځواکونو ته د ډېرې مرګ ژوبلې اړول دي.
د وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټران وایي که دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شو نو د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې شي. یو شمېر دغو ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي کولی شي یو بل ځای انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت ته ورکړل شي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
خصوصی سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روختون د یوې برخې د سپارلو په اړه د افغان حکومت او خصوصی سکتور ترمنځ د هوکړې وروسته د یاد روختون یو شمېر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په هکله اندېښمن دي. دوی وایي په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بېوزلې خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوو ډاکټرانو عارف حارس او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیایی شته قرار گرفته که
د روغتون جغرافیایی موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالیږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه روغتون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ممکن د وزیر اکبر خان شفاخانه د بنیاد سره تعداف سره د دې ځینې وویستل شي، مکمله انتقال شي کوم بل ځای که چېرې تعمیر پیدا شي، او که چېرته دا کار ونه شي نو د وزیر اکبر خان شفاخانه محو ده، پرسونل بې سرنوشته ده، یو لوی جمعیت خلک دلته بې برخې پاتې شي.
دغو ډاکټرانو دا هم ویل چې پخوا تر دې هم یو شمېر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د یوې هوکړې له مخې د دغه روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې 130 روغتونونه او د درملو 9 کمپنۍ لري، ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي. د عامې روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم ازادي راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د وس په سیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د وسني پرسونل لخوا جاری وي.
دغه روغتون له منځه نه وړل کیږي. دا د وزارت ژمنه ده چې که دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یاد روغتون تر پوښښ لاندې راولي، خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کیږي، ځکه موږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي. موږ نشو کولی چې وی تړو.
د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان په خپله درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 300 نه تر 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي. خاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې په ادلب ښار کې یوې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوړولې ده. چاودنه د ادلب د سارماده ښار په یو هستوګنه سیمه کې د وسلو په ډیپو کې شوې ده. چارواکو ویلي دا ډیپو په القاعده پورې تړلې د احرار و شام ډلې ډیپو وه. سیفالله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د ادلب په یو هستوګنه سیمه کې د یوې ودانۍ په لاندنی پوړ کې یوې لویې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. پرون تر ناوخته مرستندویه ډلې په کار بوختې وې چې تر ودانۍ لاندې کسان راوباسي. چارواکو د 9 کسانو د وژنې خبره تایید کړه چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي. چاودنه د سوریې د ادلب په سارماده ښار کې شوې چې له ترکیې سره نږدې پوله لري. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشت ډله لومړی د چاودنې د وژل شویو شمیر 13 وښود، خو وروسته د چاودنې له ورانیو د مړو په پیدا کېدو سره د وژل شویو کسانو شمیر لوړ شو. دا ډله وایي چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې د سارماده ښار په دې هستوګنې سیمه کې دا ډیپو جوړه کړې وه چې پرون پکې چاودنه وشوه. تر اوسه پورې د چاودنې علت نه دی معلوم او دا هم نه ده معلومه شوې چې وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي که وسلوال کسان هم پکې شامل دي. اخو د ادلیب د ملکیانو د دفاع ادارې یو چارواکي حاتم ابو مروان د فرانسوي خبری آژانس ته وویل او یا کسان په دې چاودنه کې ټپیان دي او چاودنې ډیر ورانه کړې ده.
انفجار مجهول المصدر توجهت فرق الدفاع المدني
دا سی یو چاودنه و چې تر اوسه علت نه دی معلوم. د ادلیب او حلب دفاعي ډلې سیمې ته راغلي او د چاودنې له دې ورانه او قربانیانو حیراني شوې دي. لام خلکو ډکی ودانې په کندولو بدلې شوې
منهاره علی الارض.
د ادلیب په سرماده کې د چاودنې په داسې وخت کې د ګڼو خلکو ژوند واخیست چې سوری ځواکونه په همدې ښار کې د ملیشا پوځیانو پر ضد جنګیږي. د ادلیب سرماده تر ډیره د حیات تحریر شام ډلې لخوا کنټرولیږي چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. د سوری د حکومت او ملیشو ترمنځ د یوې موافقې له مخې زرګونه ملیشا له خپلو کورنیو سره یو ځای په تیرو دریو کلونو کې د سوری له بیلابیلو سیمو ادلیب ته راوستل شوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو لنډیستا. تاکل شوی ده چې په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه ځای پر ځای شي. جمهور ریاست وی دا پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندانۍ په غونډه کې وشوه. بل لور ته د کابل کندهار لوی لار نن دوشمه د څلورمې ورځې په مخه په غزنی کې د جګړې له امله تړل شوی چې زرګونه کسان بند پاتې دي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه چې په شارجه کې به ترسره کیږي. د ایران قضایه قوه وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې 18 کسان نیول شوي دي. په پاکستان کې کوټه ښار ته نږدې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله 4 کسان مړه او 14 نور لادره کړي. او د سوریه په ادلب ښار کې د وسلوالو ډلو په یوې ډیپو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او اویا نور شوبل دي. وړاندې په خبرونه کې د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه هم اوریدل شي. خو تر هغې مخکې له اسمت ساروان نه په دې اړه ورور چې په برتانیا کې ډاکټران او د روغتیایي چارو متخصصان په دې کار کوي چې د انسانانو مړې شوې حجرې بیرته راژوندۍ کړي او په دې ډول د عمر د زړېدو مخه ونیسي.
د بریتانیا د اگزټر پوهنتون څېړونکو دا شی ترکیبونه پیژندلې چې کولای شي د انسان زړې حجرې ځواني کړي. دوی وایي د انسان د حجرو د ځوانولو په صورت کې د زړو انسانانو د ځواني دوه هیله کېدای شي. څېړونکي وایي کدا ممکنه شي چې د انسان حجرې ځواني کړي شي، د انسان ظاهري بڼه بیرته د ځواني وخت ته ګرځېدای شي. یو بیولوژیکی عملیه چې د انسانانو د زړښت سبب کیږي حجروي زړښت نومیږي. د انسان د عمر له زیاتېدو سره په یو وخت د هغه حجرې کمزور او له کاره لوی شي، او د دې معنا دا ده چې د انسان حجرې نور نه تکثیریږي. که څه هم زړې حجرې له میتابولیک نظره لا هم فعالې پاتې کیږي. زړې حجرې ډیر کارونه یا فعالیتونه چې ځوانې حجرې کولای شي نشي کولای، او همدا مسئله سبب کیږي چې د عمر په تیریدو د انسان توان او قدرت کمی شي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې څېړونکي د زړو حجرو د بیا ځوانولو لپاره د لارو چارو د موندلو په لټه کې دي. خو د بریتانیا د اگزټر پوهنتون څېړونکي دې نتیجې ته رسیدلي چې کله چې اندازه هایدروجن سلفاید په مستقیم ډول د هرې حجرې میتو کندری برخه ته ورسی شي، د حجرو د عمر د زیاتیدو عملیه بدلولای شي. میتو کندری په هر حجره کې یو خورا کوچنی غړی دی چې دنده د حجرې تنفس او د انرژي انتقال دی. هغه ترکیبونه چې پر همدې اساس تر اوسه جوړ شوی توانیدلی چې زړې حجرې له 40 تر 50% ځواني کړي. هیله شته چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بریالیتوب ممکن شي. البته د دې معنا بدانوي چې د انسان عمر اوږد کړي، بلکې اصلي هدف پیدا وي چې په وسیله انسان په ظاهر کې ځوان ښکاره شي، بدن روغ پاتې شي او په ناروغیو ژر اخته نه شي.
د انصاف پلټکه یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امده کې را باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه ښوونکي امان الله آزادي راډیو ته ویلي چې یو نیم کال کېږي چې د دوغابات په سیمه کې په یو ښوونځي کې تدریس کړی خو تنخواه یې نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ښوونکي امان الله او ورپسې به د پوهنې وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ.
د انصاف پلټکه
ورور نوم د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
نن مې امان الله د کاپیسا ولایت څخه د نجراب ولسوالۍ د دوغابال له مکتب څخه تاسو سره اړیکه نیولې.
مشکل د سده
چې جناب محترم چې دا یو نیم کال شو موږ معلمین بل مقصد معاشات دا نه دی اغېستي من د ستر چې دا زړه باندې
ستاسو په خبره یو نیم کال کېږي چې تنخواه دې نه ده اخیستې؟ یوازې تا دا تنخواه نه ده اخیستې او که نور ښوونکي هم شته؟
په مجموع کې د ولسوالۍ د نجراب ولسوالۍ کې 40 معلمین به وي او د دوغابات مکتب کې درې معلمین هم دغه شته دي بل مکتب.
ښه، تنخواه چې دې ځنډېدلې څه مشکل سره یې مخ کړی؟
روزګار ولا تېرېږي، دنیا د مشکلات زیات دي. نو
د کاپیسا ولایت هغه مربوطې ادارې په دې حصه کې څه وایي؟
خرڅ مصرف قرضولی دا یو نیم کال چې دوکاندار دغه وعده ورکوي مشران زموږ چې دا نن پیسې در وړو ماشاد راوړو سبا یې راوړو همدغه سیستم باندې روان دی جریان او تر اوسه څه خبره نشته.
د کاپیسا په ولایت کې خو به د پوهنې ریاست وي، هلته مو مراجع نه ده کړې؟
ریاست د معرف تم ورغلی و څو ځله او په زمن کې نو دا اکثره طبقه د وناستي او دا کم وناستي معلمین د مکتبو کې دینه اضافه لري ورتلی نه شي او دا ناظرین چې راځي مکتبو ته دوی ته همیشه پیشنهاد دی لري چې دا زموږ معاشات څنګه حساب وشو هغوی ورته وعده ورکوي. نو دغه یو هفته مخکې م یو د نظارت راغو همدا خبره یې وکړه چې مونږ ورځو ریاست ته، ریاست نه ورځو وزارت ته، دغه ستاسې معاشو غم کوو. نو
یوازې تمه یې در کړې او که عملي اقدامات یې کړي؟
تر اوسه کوم مثبت جواب نه دی ورکړی چې دا ستاسې معاشات به څه کوي او ورکوي به که نه. او بس داسې وخت و داسې اوازه م وه چې دا کوم مؤثره ورکوي او دا مخکې اول مرحله کې دغه مؤسسه اوس لغوه شوې یا مثال دغه مؤسسه اوس وخت نه کېږي په تاوان کې نه شته چې دغه معلمینو ته معاش ورکړي.
تاسو بالمخته ښوونکي په ورځ کې څو ساعته درس ورکوئ؟
دی مکلفیت فرق کوي، موږ ته دغه میاشت کې ورځ کې همدا 15 ساعته 16 ساعته درس لري، نو د میاشتې بیا فرق کوي.
ښه، اوس څه غواړي؟
اساسي غوښتنه همدا ده چې د معلمینو ته په عموم شکل اګه توجه وشي. خدا خو بهتره خبره څنګه چې ټول ته معلومه ده معلم یو عاجزه کمترینه معاش په افغانستان کې معلمین اخلي. نو او که دا مصاحبه مقایسه شي د نورو ارګانو سره یا د نورو معمرینو سره معاشونه ډېر کم دي، دغه ټول په عموما معاشات اضافه شي د معلمینو ته، نو ښه خبره به وي نه. نو په زمین کې چې دغه چا چې وظیفه اجرا کړې او یو نیم کال رایگان درس ورکړه دوی باندې خرچ مصرف کرایه هر یو موټر نیولي عمله دی خو لار لري او عمله مو کرایه قرض پاتې تر اوسه نه ده. مشکلات دي بیا وزیر د معرف ته که زموږ پیام څوګړي او که غږ م اوري نو دغه مشکلات ته توجه وشي. په دې چې اوس شپږ زره روپۍ د خاص شپږ زره اوه زره یو معلم معاش اخلي دغه اوه زره روپۍ یعنې داسې فکر وکړه چې دی قیمتي کېس شی دي.
ښه، ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړو.
السلام علیکم.
ازادي
د انصاف په لټه کې.
د غستون زمو د پهونه وزارت د خبرونو ل رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل د کاپیسا ولایت د نجراب ل ولسوالۍ نه د امان الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې ل یو نیم کال راهیسې بل مقطه تنخواه پاتې ده. مهربانی وکړی ووایي چې دغه ستونزه څنګه ده؟
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه ده چې ځینو ولایتونو زموږ له خپل استحقاق نه ډېر کسان استخدام کړي دي. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه اوسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه. بیا وروسته له هغه نه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړل شي.
یعنې دوی ته به تنخواه ورکړل شي؟
بېله شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته معاش ورکول کېږي، خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره دی پوهنې له ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلای شو، ځکه چې هر څوک معرف کې استخدامي کې دغه په دولت استخدامي کې دغه لپاره خاصه بودیجه وي او د دغه بودیجه پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کیږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل ده چې دوی د خپل وخت ماش نه درسېدلې، خو ماش ورته اتمن ورکول کی
په دې حق له سي اقدام شوه.
بله او بله او دوه متحد المال مو لګل چې تاسو دې اتمن ورته حل.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه د امان الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړو چې ل یو نیم کال راهیسې بل مقطه تنخواه پاتې ده، او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دغه ستونزې حل ته هڅې روانې دي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د موندل شوی کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پر خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځئ او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راوخلئ. د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي تاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه.
زابل خالد د هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته ته سلام. زما ورک ورور چې ورک شوی و عبدالقیوم، هغه ما لاس سره وستلی دی، پیدا کړی مې دی، لاس مې را وستلی دی. نور زما سب سوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د اولی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي له خپل کور څخه مدرسه ته وایم. اوس د سترګو لږ لږ نایبه شوی یم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت بس سایه د بوتلګو د کلي اوسیدونکی یم. له تاسو امریکا غواړي په عبدالله راتلونکی نه چې نو اوسیدونکو څخه یې وایو مړی مننه.
بلے السلام علیکم. زه لالان د کندهار سره خبره در سره کوم. زه دا یو نی تر مخه تللی وم روزګان ته. هلته مې د کاکا زوی بندي و، نو د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی، نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ماته واخیستې، خو هغه د کلي نوم یې ماته سیر دی. اوس البته راڅخه هیر شو. او دغه سړی چې و د احمدشاه کا زوی و، نوم یې زرغشاه ده. وای کچری په دغه اړه باندې لازمه معلومات زما قربانو پرې ورسه نو ډیر خوشاله کیږم او دا درې نیمه میاشتې کیږي تقریبا دلته بندي یم نه می قربان هیڅوک نه ډیر خبر او موبایل هم را سره نشته نو کچری څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه ځاګه ورز ما ده تر هغه پرې دی ورورسي او دغه زما د ټلیفون شمیره ده کولای شي چې ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولای شو سپر اویا پنځوس اووه دېرش نه سوه شپږ پنځوس او یوه بله شمیره ده سپر اویا اته اتیا اویا نه څلوېښت دېرش
مازه ذاتی راځي چې دا پیغام دی چې دال ته یو الګ دی تاسو د نو کال په شاوخوا کې کوم پښتو وايي کوم فارسي نه می سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دی کار دار شي په دغه شمیرې دی ماته بیا ځم وایي
السلام علیکم سلام الله علیه چې له ځاګړې راځو ټول قدر مې کار کوم کوړې نن کوټړان دي کوم کشمان ترشیدین د کابل ولایت د حساب زول سوالینا البته ګران اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راکړي خو یو کال کې چې سیمه سره یو څوک د مسعود خورانی په نامه باندې البته تیر کال ما د همدې راډیو له لارې نه د پروګرام له لارې نه یو بل ورکې ځکه معلومات ورکول خو بیا یو چاره ته د مسعود خورانی په نامه باندې یو کال لاندې یعنی د تیر کال لوی اختر ورسته یو چا څنګه راټو د مسعود خورانی په نامه باندې اغه ویل چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ مو شپږ کاله مخکې په ایران کې زندانی او اوس په لن زندان خلاصې مې خو د دوستانو کورنۍ نه هیڅ معلومات نه لرم نو که هر څوک د خرمي څخه پاک معلومات واړي او د دې وارثانو دوستانو خپلواني نو لطفا دې دما تزنګ وي زه به د خرمي څخه شماره او د پاک معلومات ورکم البته دې شماره ته زنګ وي صفر و اته سلور و اته سلور و و و شماره بیا هم تکرارم صفر و سوه سلور اتیا و سوه سلور اتیا و سوه واویا او یا هم دې شماره ته زنګ وي صفر واویا سلور اتیا سلور اتیا شپږ سوه واتیا نور مو وخت نه لسم د خدای په امان ښه خبرونه ولرئ
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کې بیا وسنځ کال کې شر اورکو وسنه دوه کال د شهادت کې چې فترخانه ورکه شي سوې د کشر الکی او د چا سره ورسره وو هر روز چې په اړه معلومات غواړي ما سره په دغه شمیره اړیکه ونی شي چې پر وسو وسل ویش نو سو څنګه څنګه وس وسو نو انس د ازادي رادیو ته جان مننه د خدای په امان
وسلام
علیکم سلام ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو ترې وقفې ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یا وری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زه عبدالکبیر هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ د شهر کې د کلی د سره په تماس کې یم زما یو ورور ورک دی عصبي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا یې نشانې د ستا ورځه کې یې زخه ده نوم یې یار محمد دی مشهوره په دادو دی 15 کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړه نمبر ویپسیو نمبر 0 2 0 2 8 5 3 6 8 بل نمبر د 0 و 0 0 0 5 8 2 3 0
الو سلام علیکم نن مو ستاسو نه د ورکړینو نه نه خام مشهور کوم مشه شپږ کاله کیږي د کندهار ولایت د نن نه یې څنګه تر کې شوی دا څه کې پرابلم معلومات لري له ما سره دی په دغه شمیره ته نه شو نه سره بیا
السلام علیکم، من لاده لغمان ولایت نما تماسنی ولای زما مشرور ده فنوم دالی محمد د 25 کال کیږي د کور نه درکه شوې ده په افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چاته معلومات زما د تلیفون شمیره دی واخلي په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي صاحب محمد د مشرور نوم نجیب الله ده او دغه مې تلیفون شمیره د رسی پر و اتو و یو صفر نه سلو اتو شپګ ورور چا په دره کې ورور دواله کا غني جایزه لري ورور.
وعلیکم السلام دوالې د غفار په نامه د فراد ولایت وسیدم په دې ځما سره د بنجیو نو وسه معلومات نو سره تک چیر دې ځما زغ اوري یا بل څوک د پاک لبا دي معلومات لري ما ته په دغه شمه را باندې زنګ وي صفر اویا سلویش و پنځوس شپږ او پنځلس صفر اویا سلویش و پنځوس شپږ او پنځلس.
بله سلام علیکم ورور، منګا یو پیغام لرو د منګا یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنځشنبې لورځ نه را په دې خوا لاګره کده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمس الدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي 0720-24-54 او یا یا سفر او سوا پینزاتیا اتو سوا او اویا شپاک سوا چلویک. تشکر منانا.
زه د هلمند ایرات هم ساکلا ده ولسوالۍ د خوجره د کلي اوسېدونکی د اجناد الحد اخوند زه یم، نه محمد الله اخوند نوم یېږم. زما یو ورور دی دوه کاله درې میاشتې کېږي چې کور نه درکړه، هېڅ معلومات یې نشته. هر رول مومن مسلمان ورور ته معلومات شته، موږ ته په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي 0202-5-0-0.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم، د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ یم، د زمینداور د حاجي خېلو اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی په عمر د 11 کالو دی، شش کال روژه څلورمه ده چې ورک دی، که چاته معلومات وي دغه معلومات یې راکړي
02-02-5-0-2 دا نمبر دی، په دغه شماره دې ما ته زنګ ووس.
عمر یې زتلا ده یا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اغلا لکس محمد اجان زین د شوري کوټ ولسوالۍ د زنګتان د کلي اوسېدونکی یم. اوس یې علاقه کنده هر ولایت کې اوسېږم. زما یو ورور وخت کې قدیم نږدې دی، د محمد اجان دی چې د حاجي فضلالدین مسی دی. تقریبا سر ډېر 11 کاله کې اسمه درکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته فضي اوله معلومات وي یا ورسره وي، زموږ د تلیفون په دغه شمېرو تماس ونیسه. دا دې ډېره مهرباني وي. 0-01-01-01-01.
السلام علیکم، زه نور محمد د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ د امارت کلی. زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی، اتلس کال دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا چې سره را پیدا کړي جم ورکړي او خدا نمبر دی بیا تماس ونیسي 0-01-05-14-9-2-4-4. السلام
السلام علیکم، زما یو زوی نه شیخه ورغلې ده تقریبا یو کال کېږي او د سربانه او چاته ویل چې جرمني کې نشیر په نامه سړی بندې دی او که ځا موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نه خال نه میږم او بس خالمولي خالص فامیلۍ کې اوسېږم. او نوم سره نه خان دی جبل اباد دی زما. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم، یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د اسد خان زوی دی. دا وطل اسکاله کی شي نه درکته وي دی. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مارز دم وي چې پر شپږه څلور 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 ډېر شپږ سو واټیا پرایمل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه زاهر لاد میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی، عظیم زوی، په عمر 15 کلن، 15 کاله کېږي چې دی نادرکه شوی دی. د کلات په ولایت کې د حساب و مشکل هم لري چې هرته یې په عالي په دې شمېره دی موږ ته زنګ ووهي. 0 8 15 15 9 یو ځل بیا 0 8 15 15 9 یوه بله شماره 0 8 15 45 9 0 8 15 45 9 ګلامین د محمد عظیم زوی د سید آباد ولسوالۍ. وسلام.
بله سلام علیکم. زما یاد تروزی دی چې د اووه میاشتې کېږي مې درکه شوی دی. نوم یې یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې مې درکه شوی دی. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي نو په دېش مالا د موږ سره تماس ونیسي. 0 8 1 1 6 0 0 5 2 5.
وعلیکم السلام. کاجیو فرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کار زو دی چې ومه ستو کیږي به درکه شو د پټر وسه ویل شخصا څنګه ساتي چې په دې شمره دې نه تاګنې کار تا سره په دې موجودی نه نو ته کوستري.
السلام علیکم. زم یمن الله دې د کونړ ولایت سیتونکې ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی. نوم یې نعمت الله دی. د پلار نوم یې ثانه ګل دی. د پکال ډولۍ اختر څخه نادرکه دی. په چا سره یې معلومات وي په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 8 15 24 1. وسلام.
زه عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د چزارې د کلي دی. د 4 میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه نادرکه شوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د 14 کالو یې عمر دی. که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چا ته معلوم وي دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. 0 8 4 1 1 3 8 2. د ټلیفون بل شمېره ده 0 8 4 1 3 8 4 4 5 4. والسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونې وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته زنګ ووهي او که د کومورک په اړه معلومات لري او یا په اړه معلومات غواړي نو موږ خپل پیغام پرېږدي. ازادي رادیو په امانت تر تخبروي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم ز چه قدم په قدم گدم تا یادوما
بلتا مڑی مڑی تمو چادر دل مانزا د ڈوڈش کوری زم تمو چادر دل مانزا د ڈوڈش کوری زم ¡Suscríbete al canal!